څنګه تعلیم وروسي نو کدا لمصر وکي ډیر مننه والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموږ خاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو. د دې خبرونه کوربه به اسمت څاروان وی چې په سوشيبو کې استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې په مکه خبرونو ته پېښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو څلور ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 18 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تریتم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت، ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوې ارقام خبره کړې. د دې راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور لمخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لک زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وو ستان شوی. پر اپور کې یادونه شوې چې پر روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپل خواخه افغانستان ته د کډوالو پر استنیدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې سکه له په افغانستان کې لڅبند 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړي. دبليو اف پی نن پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنۍ ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. روسی چارواکی وایي دوه بی پیلوټ الوتکې په پلازمینه مسکو کې پر ودانیو لګیدلې. د مسکو خاروال سرګی سوبیانین نن پر ټلګرام لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدي زیانونه یا تلفات نه لري. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې بی پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانې ته نږدې موندل شوې. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دوه بی پیلوټ الوتکې په نخا او سقوط کړې دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د انډونیزیا د سولافسی ټاپو سواحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي. دا شمېرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث مود اروپای اتحادیې له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینه وو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلیه او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضي او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنی ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر اتلس تنو او پنځو مسوبندیزونه لګول شوې دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني یې کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 10 دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشانو نومونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د ده هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یوه ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی ښاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشران خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي. منصور صاحب، شغلای صدیق منصور زما شغاوري.
بله شغلای کاروان، تاسو او ټول معزز اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت
تاسو د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې لدیر وخت کله چې نو جنجالي ده او سمه یو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسو وینو چې په تیر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسي بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناتو په ایمان له دوی سره کینی په خطر دوحه کې پراخ مذاکرات کوي، د دوحې تلون لاسلیک کیږي او د هغې په نتیجه کې ښه حکومت رامنځته کیږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کومو زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسنی بندیزونه هم چې مونږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت ښه شوی، امکانات یې ښه دي، په کور دننه آزاد سفرونه لري او له ټولو مزایاو برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې مونږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو لګېدو، مګر د دغه بندیزونو په اساس په زور افغانستان ته رسیږي. تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخکې هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسو ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستم فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسو ته درګرځو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه له سروان څخه تاسو ستاسو په لور قدمونه ملما منڅو سره خپل ټول ودوال ته چې ستاسو د ازادي د راتلو لپاره څه زموږ غاوري سلامونه وړاندې کوم. په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دغه څه تاسوونه بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیک بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل زړه باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشر نه در هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تاجرونه لګېدلي دي، زه په دې اند مې چې دا دې لپاره چې یو خدای نړۍ پام وتر او کړي بل هغه واټونه چې زموږ د افغانستان په څنګه پراته دي او کوششونه کوي چې خپل اړیکه سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امر سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمیت وپیژني دغه لپاره یو سور چراغ ده چې هغوی باید متوجه کړي ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر قوي او ډېر هیوادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولی شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت نه وي په هغو کې بدلون راولي او دا کنه دې معنا ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه لګول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زه ککړی وي بیا وایم چې هغوی به ونشي کولی چې د اروپایي ټولنې په مقابل کې یو د شخص معلوم شي چې طالبان.
سلامت اوسئ اندړ صاحب. منصور صاحب، هماغه راز چې ښاغلی اندړ هم ورته اشاره وکړه، د طالبانو د حکومت ګورې دا د دوه کاله پوره کېدو دي. آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغه بندیزونه وښودل چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندن سایبر ته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني. هغه هیله چې تاسو درلوده چې بلاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلي کې چې کوم ملتونه اوسیږي، کوم هیوادونه مراودات او راشه درشه لري، دیو بل د عقایدو ارمانونو، دیو بل د ګټو، دیو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نوښت ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلي کې جلا ځای ولرو، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هیواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو، جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو، ارمانونو، غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي، او له نړیوالو سره په عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار دي هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولسته دغه خاورې ته رسیږي، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخې ستونزې زېږوي چې هم به په کور دننه ډېر مصایب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت اوسئ. کور ودان اندر صاحب، طالبان وایي چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپایي اتحادیې ویلید چې لګولي چې طالبانو د ښځو او نجونو خلاف چې کوم اقدامات کړي دي، مثلا نجونې له زده کړو منع کړي دي، ښځې له کاره منع کړي دي، نو له ځکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پرېکړو کې ډېر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وایي چې دا مسلې که دوی ښځې پریشتي کارته او کې نه پریشتي، کې نجونې مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، دا د دوی داخلي مسله ده، له نړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجیه وړ ده؟
نه هیڅ کله هغه چې د نړۍ و څوکلې ده او په ملګرو ملتونو کې یو څلو درې نوي هیوادونه چې د دې سازمان غړي دي، د نیکه مرغه چې موږ هم د ملګرو ملتونو سازمان غړي یو، او د اعلیحضرت د شاه په وخت کې د هغه د ملګرو ملتونو منشور چې دی هیواد د پرسمت پېژندلو په خاطر او په هیواد کې چې بشر حقوق باید تر پښو لاندې شي هغه موږ ورسره امضا کړي دي، او شپږ پنځوس نورو اسلامي هیوادونه مو ورسره منلي دي. موږ نشو کولای چې په دې کلي کې چې وسمري او کلی ده ګوښه ځان ته یو مخلوق وچېږو یا یو هیواد وچېږو، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره ضرورت لرو. هر څه په شریعت نشي کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اووه پنځوس هیوادونه سوار ټول غیر اسلامي هیوادونه دي، او موږ دوی سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي، او ښځه هم بشر ده. کله چې بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي، نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي، کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي او خلک د خپلو اولادو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو یو نسل وژنه ده، د هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک نسل کړو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي، یا خپل امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلې، نور هېوادونه دي، هند هم ورسره چلن زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت نه پېژني. ښه به دی چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه ولو لپاره هم باید کار حرکات وکړي چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگاهنه چې هغه باید اسلام دین په رڼا کې ورکړل شي، او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت ترمنځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چېرې کورنۍ موضوع وي، نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو، همدغسې زموږ سیستم بانکي به وجود ولري، زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هېوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي، او د حکومت نړول د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړې چې هېڅ په درد نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راځي د ملګرو ملتونو د منشور، او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دوه کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري، او تاسو په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی، بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړی دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نوره کار ورکوي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته په رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوالې ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو، د افغانستان د ولس له درته او موضوعات هم ورسره شریک کړي چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
راځم دې مسئلې ته، چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسائل حل کړو، دا کوچني مسائل په خپله پکې په اسانۍ سره حلېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږۍ او پراخو همکاریو ته باید لاره هوارې شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه که هغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیایي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شریعت لمخې هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا لازال خدای لمرنه فرمان دی چی په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی لدی هیتوک نشران نور فن مخ ګرځول شي پر دې باید جدي کار همسته حکومت او چارواکیو کې او هم کنړیواله مرستې وی د تباعد متوجي وسی موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې لیکن عملا تاسو کوم څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي ما خو زما سوال مم دا دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکړي او د نړیوالو د غوښتنې ته ځواب ووایي دوی د دې خلاف اقدامات کوي
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د خزو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي پریږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دا نه دي ویلي چې کامل بند د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې تر څه وخته پورې تر قیامت به د امرسانی جاری وي تر یو کال دوه پورې به جاری وي او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي یا ایران ته دی او یا نورو هیوادونو ته نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورټ په دروازو کې دی دغه چې بیروبار وي چې پاسپورت نور په خلاصېدو دی او کېدای شي نور پاتې نه شي دا څوک زغملی شي د کوم ولس چارواکي او مسؤلین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نه شي موږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي او انشاءالله چې په لنډ وخت کې به ډېرې درکړو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس او د دغلته چې دا کوم فقیر او هردم سید ولس وسیږي د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ډېر مننه سلامت
اوسئ خلکو د کار د زیار د تعلیم د ستونزې به حلیږي مګر لوی ستونزې هغه اقتصادي پرمختګونه دي هغه ترقیاتي پرمختګونه دي هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده په دې
باندې اما د جنو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي دا تاسو ته وړه خبره ښکاري خو خیر د
اندر
نو تاسو وایئ چې دا وړي خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف نه نه هدف خبرې د ټکر مسله ده لوی خبره د فکرونو ټکر دی تصادم دی د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي چې دا حل شي موږ وایو چې دغه د هغې تر لاندې دي د نظام مسله ده چې د نظام ترتیب او ډول د سیاسي مسایل نړیوال مسایل دا حل شي د خوانځي او موضوع د نفقې موضوع دا هغه فروات او برخې دي
ډېره مننه منصور صاحب سلامت
اوسئ
ډېره مننه سلامت اوسئ اندر صاحب ښاغلی منصور څه نا څه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي تاسو څومره خوشبینه یاست تاسیم فکر کوي چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه د بندیزونو په شان دا به کومک وکړي دا به نتیجه ورکړي او کنه
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ناخوالې د 50 کلنې جګړې څخه راپاتې دي مختلفو حکومتونو پخوا هم په جمهوریت کې هم په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو شرایط خراب وو داسې نه وو چې هر څه جوړ وو خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان تیر خپل نظام راولي امارت نه هم باید ښې تجربې ترلاسه کړي موږ پوهیږو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري مګر دغه د نجونو د ښوونځیو د پوهنتونونو د دوی د کار بهانه په خپل طالبان نړیوال ته پلاس ورکړي دي او دا یو جزا ده چې افغان ولس ته ورکول کیږي ځکه موږ وینو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا لري په ښوونځیو کې روښانه
اندر صاحب همدا د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړې، دا د یواسي د نړیوالو غښتنه ده کړي، افغانانو غښتنه ده، د خو یواسي غوي نه مطرح کوي، د خو ستام غښتنه ده، د بل افغانم غښتنه ده، د منصور صاحب غښتنه ده. نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یواسي یادوي؟
نه، نړیوال غواړي چې په دا 15 کلو کې زموږ د هیواد په سنوش باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي، خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیمن د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې ورکوي؟ دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو او د خپل افغانانو ځان خفه کوي. او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې یا هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچیانو د علم و تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي. او اوس پوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د یو عادي مرض لپاره ګاونډو هېوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بډوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته رواني، ټول د امکانات د مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو د تورخم او په سپین بودک په څومره مخلوق ولاړ دی تلوي لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټري، انجینري، پیلوټي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت لري هغه نیولي دي. خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده، موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانان ته باید خپل حق ورکړي چې د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړو چې دا جوړو. آیا افغانان دومره د عزت بې غیرت خلک دي چې خپل اولاد په خراب اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانان یو، مسلمانان یو، مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښې حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي، داسې پروژې دې د ګاونډیو استخباراتو نه نه اخلي، ځکه چې زموږ ګاونډي قصدن غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج اوسېږي، غلان اوسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله منې چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کې هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی دې ورته وباسي. او دا صرف هم طرز العمل ده چې په دو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملکي ملتونه د افغانانو سره لوبې کوي په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړو دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تاجرونه ګولې لګوي. ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیمن د اسلامي امارت د مشرانو سره خبرې نه کوي. دا خو په تاجرینو باندې
شاید کړي وي، شاید کړي وي. طالبانو هم ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي. مثلا دا وروستیو ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بې پیلوټ الوتکې ګرځي او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي. یعنې دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي دي او نجونې له زده کړو منع کړي دي او نور برخو کې ځینې سخت دریځه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي؟ ستاسو نظر څه دی؟ همدا دی او که فکر کوي چې د طالبانو یو شمېر بشان دومره تیاره فکر لري؟
موږ او تاسې طالبانو تیر دور اسلامي امارت ته ځیر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود وو. د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي، مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته که تاسې په یاد یې په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې د دوی مشرانو ویل چې موږ که راخلو دغه خبرې به نه وي، دوی ته به د کار و تعلیم و د هر څه اجازه ورکوو.
رازم همدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و، د قطر له درسه چې هغه د تعلیم د اول نثر ډاکټورا پورې په ډیر صراحت او وضاحت سره ویلی و چې دوی به حق لري، د کار حق بلري، او د تعلیم او تعلم حق بلري، د سفر حق بلري. دا چې د دوهې د تړون نور مواد ته وو، ځینې خلک چې وایي چې یو پټ تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدای شي تاسې لاس په در رسیدلی او نو موږ ترې خبر یو. په هغه کې څه لیکل شوي او څه شوي، او بل دا چې د دوهې تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغې ته څومره احترام وکړو، هغه چې د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو. هغه بر قدرت او د اسلامي امارت دواړه ناستو دوی دواړو خواوو په خپلو ژمنو څومره تعهد کړی، هم د افغانستان د خلکو په وړاندې، هم د نړیوالو قوانینو د نظره، هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ منځ کې، دا باید وڅېړل شي، تحلیل شي، د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، د افغانستان د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه.
کور ودان سلامت اوسئ. وخت مو هم دومره و د دې خپرونې. د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ.